السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون تدریسيږي. ورپسې هم د ازادي ملما ځانګړې خبرونه مهروي چې له ولي مدقیق سره پکې مرکه شوې. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امر کړی چې راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخليدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ترامپ په خپل لومړی دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی وو، خو هغه مهال افغانستان پکې نه وو او د هیوادونو شمیر هم کم وو. ترامپ په دې فرمان کې ویلي ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. له افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، اسوای، ګینا، اریتریا، هایټی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. تمه ده دا بندیز د جون په 9 د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ترامپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې لمخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباع په سفر بندیز لګول شوی و. د فارس خلیج د همکاریو شورا د افغانستان له اوسنیو واکمنو چارواکو غوښتي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو له 104 شپته مناسب وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې و په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو سره افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. نږدې 4 کال کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونو له زده کړو او ښځو له کار کولو راګرځولي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونو له هغې ډلې عربي متحده امارات، بحرین، قطر، عربستان سعودي، عمان او کویت وړ مبرز ناسته درلوده چې د بحث اجنډا یې په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل وو. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. نن پنځشنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده او د عرفات مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کیږي. حاجان پکې د عرفات غونډۍ او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله چې پاتې شي په دې معنی چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجان عرفې ته د رسېدو هڅه کوي. حاجان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته منا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان ویشتلو مراسم ترسره کړي. سږ کال د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 1.5 زره حاجان هم له افغانستانه تللي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واضح توګه خبرداری ورکړی چې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ځواب به ورکوي. اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې د روسیې په بیلابیلو پوځي هوایي اډو کې بم غورځوونکي الوتکې په نښه کړې وې. ترامپ پر خپل سوشل پاڼې تروت کې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ښې ټلیفوني خبرې اترې درلودې، خو د هغه په ټکو دا خبرې اترې اوربند او سولې ته د رسیدو په معنا نه دي. د ترامپ په خبره له پوتین سره یې د 15 دقیقو خبرو اترو ډیره برخه د اوکراین د امنیتي ادارې لخوا د روسیې دننه د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې بریدونه ول.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په موتور دی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوسره خرنی شي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاج میرویس خان نیکه تر مشر لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشتي تدول د حاج میرویس خان نیکه پر غاړه وي د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. د حاج میرویس خان نیکه تر مشر لاندې د کندهار پاتون د هرات د تیمورانو د دولت د انځورولو څخه وروسته یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځولاړي دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالی هم د منځولاړي یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالی شتون نه درلود. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وه، یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه یعنی د دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا د یوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی ښه واکمني درلوده او خپلې د واکمني لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه، په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه یې تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده، د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ د یواز په د کندهار پر خلکو نه، پر هغه د کندهار او شاوخوا نورې سیمو باندې هم همدغه حالت شروع و او ظلمونه پر هغو باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر تر پزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو. په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاڅونونو ته وهڅول سوه، یعنی پاڅونونه رامنځته سوه چې په پایله کې یو پاڅون په کندهار کې رامنځته سو، چې دغه پاڅون په 1921 هجري قمري کال کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سوه، او د دغه پاڅون مشري به د میرویس خان نیکه، چې هغه په حاجي میرویس نیکه باندې مشهور وو، د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاڅون رامنځته کیږي. د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهي په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصناک سخت کېده او خونړی سړی وو، نو ځکه د کندهار په اوسېدونکو باندې ډېر ظلمونه او زور زیاتۍ وکړي، او د دې تر څنګ یې د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته، چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پر ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجي میرویس نیکه باندې هم مشهور و، د ولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زیږېدلی و، پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور و، چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل، او په دا وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي، چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کوي، او لکه څرنګه چې د یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی و، په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله، چې په ډېر رسنۍ سره بیا دعوه کولای سوی د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په درلودلو سره چې د درلوده د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو، او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت د کندهار د حکومت ترمنځ د واسطې په توګه د دنده ترسره کوله، چې په همدغه مهال کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانه خیست، او هغه لیک چې هغه پاغلی کې چې د اصفهان دربار ته ولېږ د ولسو په هغه کې د ګرګین د زور زیاتۍ شکایت سوی و، او په هغه لیک کې د میرویس خان نیکه لاسلیک هم ورباندې و. دغه کار به د دې سبب سو چې میرویس خان نیکه دا والی د ګرګین د خوا ونیول سي، او هغه لاسنیول اصفهان ته ولېږ د ولسو. میرویس خان نیکه بیا ځینې سفرونه کوي، او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي و، او وروسته بیا مکې ته ولاړي، او په مکه معظمه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجي ګرګین په وړاندې د پاڅون فتوا ترلاسه کړه، چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حاجي میرویس خان نیکه راوګرځېدی، د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو، او د صوفیانو د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودی، او حاجي میرویس خان نیکه بیا په 1920 قمري کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مرس. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوو کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلارې یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغو سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوښ نسو او حاج میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجوله ته تشویق کړ چې هغه خپل کاوه وجنی، همدغه میر عبدالعزیز وجنی. او بیا وروسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل، رزدي ته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کله کښېنستی، په هرات کې د ابدالیانو د واک تر رسیدو سره همزمان وو. یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني، په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څارله او یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخصول. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېنستی، کله چې دوی پر تخت باندې کښېني، په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري. یعنی د ابدالیانو واک تر رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نشتې څخه څاري. یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي، د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بالاخره اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کیږي او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پاچا سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي او دلته د هوتکی دولت په ایران کې پیلیږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه ښار کې د غذایی موادو د قحطی د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پوه مولا پیر محمد میاجي ته سپارلی وو، د هغه څخه پرته نور ټول بستونه چې دي هغه پخوانی مسؤلینو ته ورکوي او دوی په ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم ښه چلند کوي. خو دغه حالت بیا تر ډیره وخته پورې دوام نه کوي، ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دې ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کړي. او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه 3 کاله دوام لري. رزوش اشرف هوتک د شاه محمود په 1928 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او داس ویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې د وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښینستلو څخه وروسته د ولیک پترس کې، یعنی په یو لیک کې، د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځ کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغشتل چې د غسر ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګ د عثمانیانو لسونه د ایران څخه لیدي کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسي او نموړی بیا د نموړی سپهسالار سید الله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي. او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسیږي چې ایران د عثماني ترکیې او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ وو. نموړی بیا د دوو ګاونډیو ځواکونو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅه کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي، او عثمانیانو هم د ایران لویدیز ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي. سره له دې چې بیا شاه اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه، مګر ترکانو 6000 سرتیرو او اویا رادو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکان او افغانان د کرد په شار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول، او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړې، او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي، او شاه حسین خپل واکمنی دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1947 کال کې د هلمند څخه په تیرېدو کندهار محاصره کوي، او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سید الله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پریږدي او کندهار نیسي، چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سید الله خان نصري او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خواني ولکیږي، او په مرموزه توګه سید الله خان نصري دواړه سترګې نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي، او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وې. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلي ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې، او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي. او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدي چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمني کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منقل علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سید الله خان نصري، او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شیرونه به ویل او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاذ د نن ورځې درس. نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میو منی اترنو سکون کو هیله د چراغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مشه پر مخ تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغ لاس تویم. د تل په سر نورز هم هیله لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده، او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راو. راځو خپل درس پیلو. د پاکستان اسلامي جمهوریت اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړني کلونه کې د هند نیمه وچ ته ورسېدی چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي وو. د سند، سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې لوی برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته مېش سوال څوپړي. مخکې بیا د هند په نیمه لوی وچه کې مسلمانان د دوه لوی ټولنو په توګه د هند په ختیز او لویدي څنډو کې رامنځته سول، او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لویلتیا د مسلمانانو په شمیر شخصیت کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخ پر زوال باندې سو یا بودایي دین مخ پر کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول، د یو د دوی په منځ کې جګړه راوسته سوې، او دا د او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت وو. د هند نیمه لویه وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله، او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي، او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو، غوریانو، اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لویه وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه، او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوی اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانی ټولنې ترڅنګ قرار قرار د نسا اخیسته هم داسور سره دوام درلودي. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګرای جوړ کړه، او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګنده شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی، او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ و، د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي، او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټول ټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټول مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټول مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه، چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټول ټاکنو یا انتخابات څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې سو. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پیښ شول، یعنی هم تجزیه رامنځته سو او هم جګړه رامنځته سو. په 1918 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه، او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه وکړه، یعنی د نو سوچې تجزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد رامنځته سي. په 1920 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه، چې په 1920 میلادي کال کې کنګرې او هم دغه انجمن د برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرح رد کړه، او کنګره هم په 1920 میلادي کال کې د تجزیه منلو ته آماده سول، او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتې، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1920 میلادي کال کې د اگست پر 13 باندې پاکستان جوړیږي، او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسمینه هم هغه مهال ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیمه لویه وچه دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لویه وچه دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې پاغزا کې اوسېدل د اجازه ورته ورکول سو چې د پاکستان سره دی یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانې سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمه لوی وچې تر تجزیه وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سو، وویشل سو، هندوان هند ته وتښتېدل، او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې. په لکول انسانان په فرقه ییز نشته کې وویشل سو، ولې نه په دغه جګړو کې د مرسو لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنگ شروع کی، چې هند کشمیر په دې معنی چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې هغه هندو، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې و. مسلمانانو بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یو برخه سوی وای، چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې، او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سو. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه و، چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي، ژبني، عقیدتي او مذهبي توپیر په دلودلو سره و، چې نه د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تګ راتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودي، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1955 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنې باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1955 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا مهار کړي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1963 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط سند سعیدات ول ګروس ته پاکستان په دغه فکر کې سو یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هینو مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړې سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان بنسټ ایښودونکي هم د دغه هیواد لپاره د لویدیځ مین د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوي، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد دوه لوی ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه مخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، د دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا، بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لړۍ راخپلې کړې، او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان یو بل په پاکستان کې یو بل سیاسي سیال راپیدا شو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویج په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا عمل ودی خوشاله پاکستان څخه جلاس یو دغه اختلاف بده ته ورسېدی چې په 1901 میلادي کال کې د ختیز او لویدیز پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړی جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړې څخه ورسته ختیز برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکی وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیز برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم ته ځکه چې بیا یو هیواد پاکستان استانبول بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت چې دا هم لومړنی دوره ده، پهلوي دوره ده، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیه کې د سوسیالیستي نظام راتګ، او په ګاونډي هیوادونو ته د خبراوي شتون، او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور شو. په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګ د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګریز لارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی، او د دوی نارضایتي بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې په دریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو، او کودتا جوړه سو. د کودتا مشر هم رضا خان و، او د بیا د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشرۍ سره مستقله کابینه جوړه کړه، او وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه، پوځي ځواکمنتیا، ښه سیاست او قاطع تدبیر بیا دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي. رضا خان یا د شاه په غیاب کې د شاپغي اپ کې چې هغه په اروپا کې اوسېدی، خپل ځواکمنۍ نور هم چنګه کې، او دا هڅه هم د وکړه چې په خپل تبلیغات سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک په اړه کوم پروا نه لري، د چ په هیواد کې هرڅه پیښ شي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس د 1904 مجلس کار د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځ ولاړی، او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان شو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لیندۍ په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ شو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون بیا هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1919 څخه تر 1945 پورې دوام درلوده. جلسه وشل لمریز کال کې د سمبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلور طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودی. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله لس میاشتې نه ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې دی د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلې دي او د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کانفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي یې ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه، مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د شوزن انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور دغه خدمتونه و چې محمد رضا شاه بیا د 1950 مریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاسون لامل د خپل کورنۍ سره مصر ته ولاړی او وروسته بین سرطان د ناروغي لامل دی مړ شو. د ایران اوزا هم په چټکی سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1950 لمریز کال کې د سلواغې د میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شاه تشت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړی. په پای کې بیا په د خمینی امام خمینی ایران ته وګرځېدی او دی بیا په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته یې دنده ورکړه، محدث بازرگان یې په صدارت باندې تعین کړي او هغه ته یې دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوی څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی ګلدانې لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې د زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، بکه په خزلې دی په کور کې کدا د ترکاری خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي، بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دی خپل تجزیه کیږي، لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی، دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
ته. وبخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي، چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې، خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک، او برته د دې لیرونا یا لپادشونو نه بیا د خوره باندې بدلی کی، هغه کوم وزو ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي، د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سبب په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي، اول اقدام دا چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کو، موږ اکثرا هیوادوال د زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراتی، په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شوی هم پراتی، دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چیرې اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تری وخت پورې په سر باندې لخوا ورو واچو د بویم نکي او د ال تخپل تجزیه کیږي، بل اخر د خورا باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه،
یعنی او بخشي لدینا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده،
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته، بل اخر موږ کوي چې چیرې وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا برته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي،
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاده ساحه لري، دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زباله خپل هر ورځ هلته راوړي، له دې نه ځایي کې هلته واچي، دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی، ولی وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي،
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم، ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدل د حیوانات زبحه کول، لکه کشترګای ورته ویل د حیواناتو، نو دغه خ سړی د یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و، یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپل تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي، وي ساتي. دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودات راخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګورې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي، نو ویالې ته سیدا ولوي د دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندي کړي، ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار، ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ یو ډول نه کوي، هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټې ورکي، غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړي غوټه باندې بدل کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده، د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ریوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې ازاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه، نو دغه کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټوله یې تری بل اخره وړي بدن ته، دا بیا ویلې کی لته نه مختلف نور استفاده تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافات په برخه کې د دبیان هم شته، قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيانو دبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسدي.
وره دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه هم بیا استفاده کیږي، ولې کچیر مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچیر تاسو دغه خالي قوتيان کاغذی وی او یا که د المونیم وی د پیپسین د فانتا د دغه قطی یا شیشه ای بوتلونه ای دا ټول کچیر په علایده ځکه موږ په کور باندې کې تنظیم کوو او خلک سره زی بیا د انتقال کی د پر ته د لپاره یو وخت په د کابل په خاروالی کې او ځای جوړ شوی ولیدنه بیا استفاده کوله او بعض نور شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی چې د مواد به خار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل غیر نور تقلید وکړي نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې بار سره ستاسو اشاره ورته وکړه ته خو لکه چې د کوڅې ساتنه ته ولاړې ما که متوجه وي ما هغه د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې کچېرې د هر کور په منځ کې موږ د مدیریت کو دغه د کور مدیریت بل اخر د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بل اخر د په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول خار د موږ صفاکي پاکي خو دا مدیریت باید د کور له ساتې نه شروع شي او بل اخر کې چې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه مدیریت کوي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار دی
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وایي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه دی کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپله کې خور الکته دا ووای چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه له پلاستیکو پاک کړي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالي راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بل اخر به یو هغه کومه نسبه استفاده کړه د خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خمه بعد عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بوم د کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومه کو په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک وو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدی شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه ستونزه چې ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټ ستر کې باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي په ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول چې ورسې عمده عامل سی وی ګوري او ویلې ته ورسه دا پلاستیکی کڅوړې دې ځای بندې کړې او دا پلاستیکی کڅوړې دې ځای ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې پات ترې کړې بر ترې کړې دا بل اخر په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې دا بل اخر شمال وړې دا ویلې بند او هغه ته ستونزې به په مجموع کې موږ ټول کابل خاریان دی د خټو خارو اوسیدونکو بیا غستونز سره مخ دي سلاري بنديږي نو خبره مې دا کوله چې کچیر د زوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ د مسولیت په ګډه باندې ومنو کدا نارینه دي که خزینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلې د خپل کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلګو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوی اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د ځمکه د سطح اوبو بیرته خوندې شي او یا مثلا ډیر کم نشي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډیره زیات شي ځکه اوبو خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطح یک په کمیدو ده
دا مهمه او دا حیاتی مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بل اخره دا اوبو تصفیه کی په ډیر کم شانو باندې تصفیه کی ډیر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شان په کار دي او اوبو برته تصفیه کیږي د نه بیا استفاده کیږي خو دغه لپاره خو به څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترین لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبردار ده چې نمناکه صافي پی تیره زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شی چې په یوه ساتل کې په یوه یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
تبخیری
خو دا مختلف شلارې دي چې موږ یې وادوال کولای شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای تاسو ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دننه اوبه څاڅي، فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي ونال نه دغه ټول مسائل یا اکثر خلک زغور مالیدلی دی خپل ویلی په وو مینځي د دې په ځای باندې چې جاروي کی بس دی وو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سی وڅ سی برتا ما سی کیږي د دې لپاره چې موږ خاور ډیر زیات لرو، ګرد ډیر زیات لرو، شنی سایه کامل لرو، ان دا د سی دی د لکه زنجیر غوندې دي چې بار سره دا یو بل سره تړلې دي، کې یو مسلې باندې بس کې به د ټول بیا سره راټولې.
متخخ سب پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څو عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولالارې هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له باما واور لاندې اچوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطح وب ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي، خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې دا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي، بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابر کې حتی د دې څوک به چې دوی په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورته شي او وبزيات شي پکې څنګه هم داسې نه ده
دا خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کدا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د هم له وبو ذخیره کې زموتمنې مې څه په راتلونکو دوه درې څلور کارو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یو طریقه ده غدا چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو 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 فریضه ځان ته وګرځي یو مسولیت خپل وبولي چې په دې کې بل دې نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دا خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار دا چې کچېره دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کچېره توان دي ونه ولې چې چاته یو څوک استخدام کیږي دا کار ته کې خپل ان کولای شي یو ځای زوړ کې خیر ګو متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې او بو هداقل درې ورځې لپاره ته ذخیره کو دا جذبي کې بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمر او بو هداقل هغه ټول بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیری کنه خدا بهترین طریقه دا خلاره د کچېره موږ ودوال دي په امر نه کی
متخصص کور ودان خیر یوسه